تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي واشنگتن تمه لري چې روسیا او چین به د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه ولري. نن د ثور اوومه ده، له ننه یو څلوېښت کاله مخکې په دې ورځ د سردار محمد داود پر حکومت کودتا وشوه. دا کودتا څرنګه وشوه، ولې وشوه، په دې اړه به هم واوري، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې نه دي کړې. یو شمېر ننګرهاریانو د ملي امنیت له سلاحکار سره د داعش پر ستونزو خبرې وکړې، او د امریکا ولسمشر وایي چې شمالي کوریا ته د یو امریکایي زندانی لپاره پیسې نه دي ورکړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان دي.
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی وو چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړې، حال دا چې دا موضوع په هغه شکل نه و، بلکې یو مقناطیسی ماین و ځای په ځای شوی و، دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا دا بررسی کیږي.
په بغلان کې پرون ولسی جرګې ته د یوه کاندید محبوب الله غفاري پلویانو مظاهره وکړه او د کابل او بغلان لویه لاره یې بنده کړه. د راپورونو له مخې محبوب الله غفاري د درغلۍ او فساد په تور میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له وروستي لسته وویستل شو. د هغه لسګونو پلویانو پرون په بغلان کې مظاهره وکړه. د بغلان د والي ویاند عبدالقیم نیازي پرون مازدیګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لارې د پرانیستلو لپاره هلې ځلې وکړې خو بریالي نه شول. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د ننګرهار په دې ولسوالیو کې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو او داعش له وسلوالو ترمنځ سختې جګړې وشوې چې له امله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازو پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په دې اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله د ننګرهار استازو ویلي چې په شیرزاد او حصارک خوږیانیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ته وسلوالو جګړې خلکو ته زیات مالي تاوان رسولی. د ننګرهار امنیتي چارواکو ژمنه وکړه چې په دې دریو ولسوالیو کې به پراخ عملیات پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون خاورو ته وسپارل شو. کریستوفر سلاتمن درې څلوېښت کلن و. دی د اپریل په اتمه نیټه د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شو. د کریستوفر سلاتمن جسد د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په نیویارک کې خاورو ته وسپارل شو. هغه درې اونۍ وخت درلود چې په افغانستان کې ماموریت پای ته ورسی شي او خپلې کورنۍ ته ستون شي، خو ووژل شو. له هغه درې لونۍ پاتې شوې. د اپریل په اتمه د بګرام پوځي اډې ته نږدې په حمله کې د کریستوفر سلاتمن سره د هغه دوه نور پوځي ملګري هم وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ رد کړه چې شمالي کوریا ته د هغو دوه میلیونو ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې چې شمالي کوریا ته یوه زندانی امریکایي محصل د دربند لپاره غوښتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې مخکې تر دې چې دوه ویشت کلن امریکایي اوټو وارمبیر امریکا ته وسپارل شي د هغه د روغتیایي لګښت لپاره د هغه د روغتیایي لګښت بل امریکا ته استولی و. واشنگتن پوسټ څرګندوي چې ټرمپ شمالي کوریا ته د دې پیسې د ورکولو اجازه ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل د اوټو وارنبیر په نوم شمالي کوریا ته هیڅ پیسې نه دي ورکړل شوي، نه دوه میلیونه ډالر، نه هیڅ بل شی. اوټو وارنبیر په شمالي کوریا کې تر څو میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی و او شپږ ورځې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. اوټو وارنبیر په 2018 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یوه تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور نیول شوی و. اوټو په شمالي کوریا کې په 15 کاله سخت کار او زندان محکوم شوی و. د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف فیان در رد کړه چې هغه په روغتون کې بستر دی. پاول پلاشینکو پرون د روسیې دولتي خبري اژانس تاس ته وویل چې د ګرباچوف روغتیایي حالت نورمال دی. میخایل ګرباچوف اته اتیا کلن دی. د هغه پر ژوند د مستند فلم له ګرباچوف سره ملاقات ډایرکټر د پنجشنبې په ورځ وویل چې میخایل ګرباچوف په روغتون کې دی او ډاکترانو د دې فلم د کتلو غونډې ته له ورتګ منه کړی دی. میخایل ګرباچوف د شوروي اتحاد تر سقوط نه ویشت کاله وروسته لا هم پر مهمو نړیوالو مسایلو نظر څرګندوي او کله ناکله په روسیه کې هم د سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوي. داو خبرونه اساجی راډیو په منځنۍ سپه 2019 په ټول افغانستان کې اوري. د روسیې، چین او امریکا د درې اړخیز غونډې برخوالو پر طالبانو شغ وکړ چې اور بند وکړي. په خوست کې د ثور د اتمې پر د مجاهدینو په غونډه کې بیا خلکو پر حکومت شغ وکړ چې اور بند اعلان کړي.
جلالت مآب ولسمشر څنګه چې په خوا اور بند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه دا ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډېر جرأت سره اور بند اعلان کړي.
نن د ثور اومه ده. له ننه یو څلوېښت کاله مخکې په دې ورځ خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. په دې اړه تحلیلي مطلب لرو.
تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و خو داسې وشو.
د چین او میانمار ترمنځ د مرغانو ښکار ته یو شمېر اندېښمن دي. د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اورېدلی شئ. کابل ته ورځو. مخکې تر دې چې د زلمی خلیلزاد څرګندونې له تاسو سره شریکې کړو، داسې ویل کېږي چې په کابل کې یو شمېر کسان نن یو لاریون کوي او یا یوه اعتراضیه غونډه را جوړوي. اجمل تورمان له کابل په ټلیفون را سره. تورمان صاحب، دا اعتراضیه غونډه د څه لپاره ده؟
بله شیبر صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې ټاکل شوی لنن سره د سولې مشورتي لوی جرګې ته دوه ورځې پاتې دي، په کابل کې د دغه جرګې لپاره ځانګړي تیاری روان دي. اول خبره تیاری خبره وکم، د دغه جرګې جوړونکي کابل ته د ډیرو ملمنو در رسیدو خبر ورکوي او وایي چې چمتواله په ښه ډول نیول شوی دی. که څه هم افغان حکومت په کابل کې د دغه جرګې د خطر سره کېدو او خلکو ته د لارو د بندښت او ترافیکي ستونزو د نه موجودیت او دغه شان د امنیت په هدف یو اونۍ سرکاري رخصتي اعلان کړي، خو بیا هم د شخصي کاروبار درلودونکو کار روان دی او په ښار کې امنیتي تدابیر او تلاشۍ تر بل عادي ورځو ډېرې دي او جدي دي. خو که یو خو د تیاریو خبره کیږي، نو بل خو د مخالفتونو خبره هم ده. یو شمېر سیاسيونو په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو اکثرو کاندیدانو دا جرګه تحریم کړي. په دغو کسانو کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دی. د اجرایي رئیس ویان رستیال فریدون خزون په دې اړه مخکې آزادۍ رادیو ته ویلي،
موقف رئیس اجرایه در این خصوص روشن است. ما چند روز پیش اعلامیه هم نشر کرده بودیم و بعدا تاکید میکنیم که هیچ نوع بحث اشتراک رئیس اجرایه در لوی جرگه وجود نداره.
نو د دې ترڅنګ دغه مخالفتونه ختم شوی نه دي، یعنی لړۍ روانه ده او نن هم شیبر صاحب په کابل کې یو شمېر سیاسيونه او مدني فعالان غواړي چې په یوه اعتراضي غونډه کې دا جرګه تحریم کړي چې ان شاء الله د ورځې په جریان کې په دې اړه هم بشپړ راپور وړاندې شي.
بله بله. تورمن صاحب، تاسو مخکې وویل چې دوکانونه خلاص دي او خو تلاشیان سخته شوي دي، څه تغییر راغلی ده د عادي ورځو او د وسته تلاشي ترمنځ؟
تلاشیان په خو د سویچ مثلا ما د سهار د کابل د ختی سوانه راتله ما خار ته دونه په خو د سویچ مثلا موټرې بلیدل کدی د پولیسو له خوا او اجازه ورکول کدله. خو نن ما وکتل چې ځینی کسان له موټرو راخته کیږي، هم نه وي بدني تلاشی کیږي او رسلاغه مثلا د موټر ته برتس وختلو د تګ اجازه به ورکړل شوه. یعنی پخوا چې مثلا په یو روډ باندې به یو ځای تلاشي و، اوس ما ولیدل چې مثلا درې څلور ځای هلته د تلاشۍ لپاره پولیس ولاړو او تلاشي کولې. نو د پخوا پرتله باندې یو څه تلاشي او امنیتي ماسې ولیدل، امنیتي تدابیر ډېر شوي دي په سړکونو باندې، ځای ځای پولیس او امنیتي کسان د دغې جرګې د امنیت دپاره. په ځانګړي ډول سبا ته د مجاهدینو د بریا ورځ هم ده، د سور اتمه، او کېدای شي هر کال دغه ورځ د لوی جرګې په خیمه کې دا هم لمانځل کېږي. د دې لپاره هم ممکن چې دغه تدابیر ول، ځکه چې سبا دغه ورځ هم لمانځل کېږي. بلې،
څرنګه داسې معلومات ورکړل شوي دي چې دا ورځ هم په لویه جرګه کې لمانځي، د لویې جرګې په خیمه کې؟
پخوا هر کال بله، ولې دا ځل زه فکر کوم په ډېر شمېر کسان سره لکه په نورو غونډو کې چې راټولېږي، په بل ځای کې شاید امکان ناشونی وي په ډېر شمېر سره کسان، نو شاید چې هماغه په د لوی جرګې په خیمه کې دا هم ولمانځل شي.
اجمل تورمن، مننه. وام اوریدل چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ په کابل کې مشورتي لویه جرګه پیل شي، او دا جرګه د څلورو ورځو لپاره ده. هدف یې له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو بحث کول دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د امریکا، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې له طالبانو وغوښتل شول چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او اوربند ته غاړه کېږدي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وویل روسیه او چین د افغانستان د بحران په حل کې مهم رول لوبولی شي. خلیلزاد پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیه او چین له استازیو سره خبرې وکړې. جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي واشنگتن تمه لري چې روسیه او چین به د افغانستان د سولې له پروسې سره په مرسته کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په مسکو کې د پرونی درې اړخیزې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې اجماع رامنځته کول وو. زلمی خلیلزاد پرون تر غونډې وروسته د روسیې له خبري اژانس انټرفاکس سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په اړه د دریو هیوادونو ناسته مهمه بللې ده. خلیلزاد په مسکو کې انټرفاکس ته ویلي موږ هیله لرو چې روسیه به له خپل نفوذه کار واخلي، او په هغو مواردو کې به چې خبرې ورباندې شوي لکه د تشدد کمیدل، د تروریزم پر ضد د مبارزې میکانیزمونه جوړول، تر موافقې وروسته د افغانستان وضعیت او ضمانتونه رامنځته کول، او بین الافغاني خبرې او ډیالوګ، او د لارې د یوې نقشې جوړولو کې به مرسته وکړي. په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د اعلامیې متن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی دی. د امریکا، چین او روسیې استازو له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د افغانستان له لورې له یو پلاوي سره چې د حکومت استازي هم پکې وي مذاکرې پیل کړي. په دې ګډه اعلامیه کې پر وسلوالو طالبانو همداراز ژغ سوی چې ژر تر ژره د اوربند موافقه وکړي. خلیلزاد د تیر یکشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په تړاو رسمي دوره پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه دا سفر به د می میاشتې تر یولسمې دوام وکړي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته ولاړ شي. د واشنگتن په وینا خلیلزاد به بیا هم د افغانستان د حکومت له غړو، د افغانانو له استازو، او همداراز د طالبانو له سیاسي دفتر سره د روغې جوړې لپاره د مذاکرو پر امکان خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې کابل به د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه وي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر، 2500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ته رابلل دي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د دوشنبه پر ورځ پیل شي، او څلور ورځې به یوازې پر دې چې له طالبانو سره په کومو شرایطو او څرنګه سوله کېدلی شي خبرې وکړي. دا لاندې څرګنده شوی چې خلیلزاد به د سولې په مشورتي لویه جرګه کې برخه اخلي کنه. د افغانستان ولسمشر پرون د نوي ولسی جرګې پر غړو ژغ وکړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره په روانه پروسه کې برخه واخلي. د ولسی جرګې غړي به هم د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون کوي.
د روزګان او زابل ترمنځ د طالبانو پورې زندان د جمعې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات ترسره کړل. پرون مو دا خبر په دې ډول ترلاسه کړی و چې دا عملیات د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې شوي دي، خو له روزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د 215 اتل قولي اردو د څلرمې پلې لوا د قمندان ډګروال عبدالولي حکمل په وینا خبر ورکوي چې دا عملیات د خاص روزګان په ولسوالۍ کې شوي دي. دای چوپان او خاص روزګان ولسوالۍ سره نږدې پرتې دي. د طالبانو له زندانه 350 تنه خوشی شوی دي چې څلوري ملکیان او نوري امنیتي ځواکونه دي. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له څو تنو سره چې له زندانه خوشی شوی دي خبرې کړې دي. د دې کسانو څرګندونې سره اور
رالم آقا دی در اولگان دی بلاد چشکنو دو سوالی بسیدن که اونزا میانشتی مالتا دو دوی سر پیزندان که تیری کلیو دو تالیبانو زموش سر واد بدل دو شپیر آلا زموش سر جنگ جگره وکل زما دو رور سر واد زما رور ووشو تالیبانو لسوال ووشو سو نفو دقا سر که زو زمان گیر کلو بیا راوستلو بیا بندیان کلو پینزا میانشتی بلا شپیر وسکیلی چی خوشا جوان دی زموش سر ندی کردی خوشا تندی مش تر ندی کردی واد دل آقا جوان چه واد دل خدا و رسول بلا آقا مش تر ندی سر
مانم عبدالرزاق تای ولایت پلار مزر بافخان دی ولایت ننګرهار دی ولسوالی نازیان طالبان خداس وزیر سره کوچ بس کله به ډوډۍ پلیمه ګړ وکله به څنګه وخه بس رویا د خراب یا نه و مړه ګړه داس خو خنه خراقه خو نور د نور مشکلات ډیرو او بس عمر ته د ژوند روان او بس تعالی بس اوس روح سلامت بس د زندان نه ډوک له تعالی بس
مانم اختر منیر د ننګرهار وسیدونکو ولسوالی کوټ پاکستان کې په اردو کې وظیفه جا کوله درې میاشتې ولسوالي محاصره وه بیا خېټ سکوت یې کړو موږ ونیول شو بیا د هغې ځای نه رابار کړو راوړل ته ارزګان د کلاتک زندان له دا مې نهم میاشت مې په زندان کې تېرې کړې بس موږ دا تمنه لرله چې موږ به بېرته خپل کورونو له ورشو ځکه چې بس موږ دا د طالبانو د زندان لکه کینسر بیماري وضعیت موږ 55 بندیان په زندان کې وضعیت ډېر بد وضعیت موږ سره کېده ډوډۍ په نیمې خېټې او دسونه یو تشناب مې 55 کسان په یو وتا کې 12 کسان چې یو بخپې غوځولې بل بخپې راغونډې کړې سملاستو د وختو چارانه کې چې زندان کې وختې ور وختې
پولیس ملیون د اجرستان ولسوالۍ کې ګیر سوی یم نه میاشت کېږي بندې وم زه چلای نو تشنا ته به چې تلم مویل به یې راکول که باندې به ماسې بې اجازې راووتم پی به و که باندې به دغسې راووتم پی به و په 2 متره وتا کې 12-13 نفره ننایستلي وو هغه به جای نه و بسترې نه وي یخ زحمت و ډېر ځله مې راسره کړو موږ دومره خوشحاله لکه تازه چې سړی لموره پیدا شي داسې رقم خوشحاله یو خدای دې دا چې موږ سره چا کومک کړی خدای دې ټول وساتي خدای دې هر وخت کامیابه لري خدای دې دښمنان وشرموي خدای دې دوی کامیابه لري
موږ دې ځواکونه دومره خوشحاله والله پاک دې بریالي لري زموږ پوځونه کنه چې بس ډېرې دعاګانې موږ کوله لالم سزلې کې خدای ما غټیم چې کوم وخت بیګا چاپو ولا شو کنه موږ راځه چې نو ماغه وخت سرونه کته کړه والله لالم سزلې وکړه الله پاکه ډیر شکر دی چې موږ دغه زندان د تازادي زندان او دوزخ
وړمش په د طالبانو پر زندان د عملیاتو پر مهال د زندان 8 تنه ساتونکي وشل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
میامی هیرالد رسپانی لیکلی چې له ځنډونو وروسته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان نوې دوره پرانیسته. له پارلماني انتخاباتو نږدې شپږ میاشتې وروسته د افغانستان د ملي شورا ولسمې تقنیني دورې د جمعې په ورځ رسمن خپل کار پیل کړ. د میامی هیرالد د مطلب په دوام کې راغلی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې د پارلمان له ملاتړ او د ښځو دینی عالمانو ځوانانو او حکومتي استازیو له حضور پرته به د سولې هیڅ ډول مذاکره یا معامله سره نشي. طالبانو بیا ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. اوس وخت هڅې روانې دي چې طالبان د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته چمتو شي. تازه د متحده ایالاتونو، روسیې او چین استازیو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې د افغان حکومت د استازیو په شمول د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته کښېني. دواړه خواوې ځینې غوښتنې لري. طالبان له متحده ایالاتونو غواړي چې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. متحده ایالاتونه هم د څو نورو مسایلو ترڅنګ ځینې ضمانتونه غواړي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد په راتلونکي کې ونه کارول شي. عام خلک بیا اوربند غواړي هغه څه چې لا نه د معلومات څه وخت به برقراره شي. نیویارک ټایمز رسپانې د یو داسې کس په اړه مقاله لیکلې چې افغان بزګرانو ته یو خبره کوي. زعفران په مقاله کې د یوې ډنمارکي مؤسسې د کرنې د برخې د کارکوونکي هاشم اسلمي داستان لیکل شوی. وړاندې لولو چې هاشم د افغانستان په لویدیځ کې د طالبانو په وخت کې د افغانستان له یو کلي بل ته او بزګران تشویقول چې د غنمو پر ځای زعفران وکړي. که څه هم د هغه دې خبرې هغه وخت خریدار نه درلود، خو د بټینګار کاوه چې زعفران به آن د کوکنارو لپاره هم یو ښه بدیل وو. نیویارک ټایمز لیکلی زعفران چې سره زری بولی نږدې نیمه کیلو یې آن تر اوسه امریکایي ډالر هم خرڅیږي.
په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د 28مې کلیزې په پار هغه غونډه چې په خوست کې پرون جوړه شوې وه، برخوالو یې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د روژې په میاشت کې دواړه لوري اوربند اعلان کړي. له خوسته نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
په یاده غونډه کې چې د جمعې په ورځ د لسګونو پخوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او ځوانانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو په دې خواشینی څرګنده کړه چې لا هم جګړه هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند او د وجود غړي اخلي او د افغانانو احتیاجې پسې ډېریږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران د دې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل:
د خوست ولایت د لویو پکتیا د علماو، مجاهدینو، ځوانانو په مجموع کې د ټولو پکتیاوالو غوښتنه دا ده چې د جلالت مآب ولسمشر څخه چې څنګه چې په خوا دا جرأت او غیرت کړی و چې د دې ولس د غوښتنې په اساس یې اوربند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه دا ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډېر جرأت او بهادرۍ سره اوربند اعلان کړي، او همچنان د طالبانو ورونو څخه هم دا غوښتنه ده چې ولسونه د جنگ، جګړې، وژنې نه ستړي شوي، نور باید جګړه بند شي، اوربند وشي او د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه مسعده شي او بین الافغاني مذاکرات زر تر زر پیل شي.
د مجاهدینو د حکومت درامهسته کې دوه د 28مې کالیزې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ګڼو دینی عالمانو هم برخه درلوده. د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی هم د حکومت او طالبانو څخه په ورته توګه د اوربند او د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرات رو د پیلیدو غوښتنه وکړه.
موږ من خیس یو عالم د ټولو اخواونو د طالبانو او د دولت نه دا غوښتنه کوو او دا سوال او دا غ چې دوی مونږ ارزو دینه غوښتنه دوی چې دغه میاشت کې د دزبندی وکړي، د میاشت احترام دوی وکړي، یو خدای چې مسلمانان به عبادت ته متوجي شي، او دویمه خبره دا چې بین الافغانی خبرو ته به زمينه مساعده شي.
د اجرایی ریاست لوی سلاکار غازی نواز تنی بیا د جګړې پر خکیل خو غږ وکړ چې جګړه ودروي.
مو په ټول اړخونو باندې دا غږ د چ عملیات ودروي، د خپل حلیک په خاطر د افغانستان د غریب زبردلی درددلی مجاهد ولس په اساس باندې د کون ډرنډ یتیمانو ته، د ماشومانو ته، د ملت ته وګوري. صلح اړینه ده، خو اوربند پروژه کې باید وشي. امکان لري چې پروژه کې اوربند وشي، دا راتلونکي لپاره وغځیږي، نتیجه به ډیره مثبته وي.
په دې غونډه کې یو شمېر ځایي چارواکو هم برخه درلوده. د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل د دولت هر وسوال مخالف سره چې پیژنګلوي لري هغوی ته د سولې او روغې جوړې بلنه ورکړي.
په هر ځای کې چې څوک پیژنئ دعوت ورته ورکړئ چې راشئ، نور به سره سوله وکړو، خبرې به سره وکړو، کیبلو سره بیا مماغشاته سره ورونه شو.
د یادونې وړ ده اوویش کال وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د 14 کلن وسوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ او د 1901 لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو، خو د مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نه شو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې او په دې جګړه کې تر 15 زره ډیر افغانان ووژل شول. په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین، د جګړې پای او د هیواد د پرمختګ لپاره د ټولو ګډ کار د افغانانو هغه هیلې دي چې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو تر وتلو درې لسیزې وروسته هم نیمګړې پاتې شوې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د سپکو او متعارفو وسلو د تجارت د کنټرول له نړیواله تړونه وځي. د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما په 2013 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و، خو د امریکا سنا تر اوسه نه دی تایید کړی. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
ډونالد ټرمپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیې نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت باید دا تړون تایید نکړي. ډونالد ټرمپ وویل زما تر اداره لاندې به موږ هیڅ چاته د امریکا ملي حاکمیت تسلیم نه کړو، په دې امله زما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نه کړي. په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د دې پلوي کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو او متعارفو وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارفو او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته ګواښ پېښ کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارفو وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو د اخیستلو او خرڅلو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ 101 هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لږ 9 هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن په نوم د اتحادیې غړو ته وویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان، پیژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. ټرمپ له هغه راهیسې له یو شمېر مهمو نړیوالو موافقو وتلی دی. ډونالد ټرمپ د اقلیمي تغییر په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې چې هدف یې په نړۍ کې د مضرو ګازونو د تولید مخنیوی و ووت. هغه امریکا د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وایستله.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د ولسی جرګې نوې دوره پرانیسته. خلک له نوې وکیلانو څه هیلې لري؟
ستاسو له پیغامونو
مانم نواب خان نو وکیلان خدای زی امن راولي کړي دل دغه د سي خلک شتاز یې خپل لاغه وږي کارو کی ویروس چا مړی بختنم نکي وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي کوم ملک آبادی را والی ملک جوړول را والی تا ته سوال زاري کی ماته را را کا دارا کا حال سه را یو ګټي ځان هغه کی بس بیا ویروس بیا غم نکي وکیلان خو ټول عوام نه جوړيږي سی عوام جوړنه کی نو ټول خو سره جوړوي تا عوام خو کا تا عوام تا جوړي خدمت کی خدمت خو هر سړی کی یا هر سړی به خوشاليږي
نادر زمونږ دغه نظر دا چې ورور دا دی وطن غم باید دی سره ای چې شیر ته غم نه خو هغه وکالت نه کیږي ټول خلک پریشانی دي فخر ده بیکاری ده دغه کار د زمينه خلکو ته مسایې چې ورور ټول خپل کار بار ته اقدام هغه ورکه چې ورور دا بال ملکونو دره نه شي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي دای سم لومندګي وکړي د ملت نه
نوی وکیلان د دادې چې وطن لپاره خدمت وکړي او وطندار ورنه خوشاله وسی او باید کمیشن کاریونه کې باید خپل جیب توان چې وطن لپاره خدمت وکړي خلک غوړسته یو خلک باید د وکیلان نه خوشاله وسی ځکه چې وکیلان ورته خدمت وکړي او دغه وکړي په سینو مندګي وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو او مرغانو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي. ګڼ ژوي د څرمنو په خاطر ښکار کیږي او بیا په عام بازار کې خرڅېږي. صفي الله سنګزی راپور لري.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنې د فحشا، مخدره موادو او قماربازیو ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅیږي. پړانګان، وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکاریږي او څرمنې استل شوي. د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوي دي. خپل سره ښکار او بې قانونیو د ژویو او طبیعت د برخې فعالان اندېښمن کړي دي. د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام، لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی. په میانمار کې هم دا کار روان دی. موږ ډیر اندېښمن یو. په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده. همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر سولې سمس کې لیکي 2019 میلادي کال به د سولې کال وي او موږ هیله من یو چې طالبان به د افغان حکومت سره سوله وکړي او آرامي پر راشي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کوټ څخه پر سولې سمس کې لیکلي دي ک طالبان پروژه کې اوربند وکړي نو هم به د ولس او هم د روژې احترام کړی وي. عبدالرحمن له کابل پر سولې سمس کې لیکلي دي ک چېرته طالبان اوربند نه کوي دا د دې معنا ده چې دوی سوله نه غواړي. فرید احمد شیرزاد له ننګرهار پر سولې سمس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید د اوربند اعلان وکړي. اساسي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د اساسي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د خلق د دیموکراتیک ګوند لپخوانی چارواکي سلیمان لایق سره مرکه لرو. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت دا اداره رد کړ چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د دې وزارت ویاند وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وشل شوی او درې تنه ټپیان دي. یو شمیر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوګیانیو ولسوالیو کې د داعش او وسله والو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وشل شوی و پرون په نیویارک کې خاورو ته وسپارل شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه خبره رد کړه چې شمالي کوریا ته د هغو دوه میلیونو ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې چې شمالي کوریا د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. او د پخواني شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف ویاند رد کړه چې هلته پروختو چې هغه پروختونکي بستر دی. نن د ثور ومره لننه یو څلويش کال وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند په دې ورځ باندې د سردار محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. وړاندې په دې اړه د خلق دیموکراتیک ګوند له پخواني مشر سلیمان لایق سره یو چارواکي سلیمان لایق سره مرکه لرو. خو مخکې تر دې چې دا مرکه خبره کړو د همدې ورځې په اړه یو تحلیلي مطلب. له کودتا وروسته را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت سره روانه ده او هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. د دې کودتا عوامل څه ډول رامنځته شوه؟ ولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف را پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په کوم نظر ګوري؟ د ساجي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه تحلیلي راپور لري.
دا ټیک هم غوړز ده چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختی پیل درې سوي. یو څلوېښت کال وړاندې د 1950 مریز کال د ثور په اوومه سهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل سوه. داود جنبیس په خپل کتاب څلوېښت ساعته چې افغانستان یې واړه ولیکي، سردار محمد داود خان سهار 2 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلي چې د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاه ولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شاه نواستنی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پوز کې نظامی افسران، هغه افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي. نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې تحمل شو د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه او کتاب کې راغلی د کودتا امر ورکړل سو. له پولي چرخي نه د اسلم وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لواء د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور ومه د پنځمه د سهار لس بجې او درش دقیقې دي چې ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چیانو له حرکت نه و خبر. په همدې حال کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دی راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانګونو آوازونه اورېدل کیږي او د محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه او کلی کې د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړۍ مرمۍ د ورځې اوولس بجې ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قومندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولې قومندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند د مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې اوولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل سول او وروسته ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت لا زندانه بهر کړل سول. کودتاچانو د هوایي ځواکونو قمانداني د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمه د ورځې مخه مو بجېوي له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندۍ دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستۍ څلۍ ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواو جګړن اسلم وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انفرادي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکنۍ حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوارلس ساعته یعنې د سور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بالاخره د سور په اتمه سهار نږدې پنځه بجې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له اوولسو غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا وبژل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلي چرخي کې د زریدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د دا ده کورنی د وژل سوی غړی جسدونه د پلی چرخی په پلی ګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسیده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
صدر رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ ده چې په هغې ورځې باندې د واک اخیستلو یا د واک ته د رسېدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده. متاسفانه
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه مهال رامنځته سوه کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اوما فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشا شوروي اتحاد غوښتل چې خپلې خوښې حکومت کابل کې ولري. همدا لاندې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. دا نننی جنگ هماغه جنگ دی. اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د 1950 کال د ثور د اومې خونړې کودتا چې د داوود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده هیواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داوود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هیواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق ډیموکراتیک ګوند تحمیل سوې و کنه، د چارو کارپو غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې موږ نیت داسې نه و، خدا سي وشو، اما هم چپی نه جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی شي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسؤل دي.
د ثور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خو څور لس کال دوام وکړ او د ثور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل شو.
د خلق دیموکراتیک ګوند پخوانی غړی سلیمان لایق وایي چې د ثور کودتا ځکه ښه نتیجه نه درلوده چې په ګوند کې دننه ځینو کسانو د واک د ترلاسه کولو هڅې کولې. شاغلی لایق له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره هم وکړه چې نړیوالو استخباراتو هم د خلق دیموکراتیک ګوند د اصلاحي پروګرامونو د ناکامه کولو لپاره پراخیا او هر اړخیز هڅې کولې. له سلیمان لایق سره رحمت الله افغان مرکه کړې.
او اصلا د ثور قیام چې جامعه دا انتباط ری اخلي چې پارټي تصمیم ونیو او د زاړه نظام د وهلو پرځولو د پاره چې لا پخوای چیلنج کړی و نظامی اقدامات وکړه، لیکن دا څه نه ده، پارټي په دې باره کې تصمیم نه ونیولی او چاله چا پوښتنه نه وکړي. په موږ کې یو ولنتریست سړی چې په خپل مټې ته کیا کوله، هغه چې د نظامی قوتونو انعمال ته مخفي سازمانونه نظامی د موږ پارټي جوړ کړي و د دولت په نظامی قوتونو کې، او بس هغه یو ولنتریست یو سړی چې هغه حفیظ الله امین نومېده او تاسې یې پېژنئ، او هغه د نظامیانو مسئول و، یعنی ګوند په نظامیانو کار کاوه خو په دې نیت یې نه کاوه چې کودتا وکړي. که نه نظامیان هم یو برخه دي د جامعې، اوس هم له سیاسته پرهیز دي. زه باید د دې سیستم ډېر موافق نه یم، وایم باید نظامي سر خلاص شي او په سیاست پوهي چې کوم عمل ته کله څوک یو ناجایز او غیر قانونی عمل ته لاس اچي هغه وپوهي چې آیا دا واقعا یو سازنده اقدام ده که یو مخرب اقدام ده. نو په هر حال هلته د حفیظ الله امین په نامه یو سړی و او په ګوند کې داسې پیښې راغلې چې د میر اکبر خیبر په نوم د ګوند یو رهبر ترور سه، هغه جنازه په ډېر شکوه او په ډېر لوی مراسمو باندې ګوند واخیسته په رسمي تو، او په زرګونو زرګونو لسو زره خلک پسې روان سو او هغه یې خښ کړ. دولت د دې په مقابل کې د دې مراسمو عکس العمل وښوده او د ګوند مشرانو یې حمله وکړه، هغه یې بندیخانې ته بوتله. او په هغه وخت کې حفیظ الله امین چې د خلقي منصبانو واګې ورسره وې، هغه یې سوچ کړه او کودتا پرانا ورځ په لسو بجو د ورځې صاحب ټانکونه بازار ته راووت او ډزې شروع کړې. او دولت په دې لحاظ چې له منځه ډېر مستحکم نه و، که څه هم دغه په راس کې یو پیاوړی سړی و، سردار محمد داود خان یو سړی و چې اوس نشته، لیکن د افغانستان په زایمانو کې یو سړی ده چې د دې هېواد د جوړولو مینه ورسره وه او یو ساده شاهزاده هم نه و.
یعنی لایق صاحب تاسو خبر نه داسې جوتیږي چې د ګوند د دې هغه پلان نه درلود د دې کودتا؟
قطعا ګوند سره داسې شی نه و، که کیدی خو زه هم د هغه په سیاسي بیرو کې یعنې په لوړ مقام کې هم خو یو جلسه به کېده، یو پوښتنه به کېده. دا فقط صاحب چې هغه کس چې د خلقي افسرانو د سازمان اول مسؤول و، هغه غوښتنه وکړل هغوی نه، هغوی قیام وکړ او په رڼا ورځ په تاسې ټانکونه راووته بازار ته او دې ته، او په یو ساعت دوه ساعته کې د پخواني د سردار محمد داود خان د وروستني حکومت ګلمې ور ټول
اشتباه وکړه. تا
دا موت سخت ده ځکه چې په حزب کې متحد یم او کله چې دا کودتا دیو سړي په اراده وسو هغه حزب هیڅ چاره نه درلوده بیل دي چې دا خپل کودتا وبولي ځکه چې آی څه کوي سوی شاته تلای خو ختم وزیدي نو مجبور چې دوی وایي چې دا قیام تایید وو دا قیام تایید څه نو په دې لحاظ باندې هغه چې ښه حادثه وه که منفي حادثه یا مثبته وه د دې دپاره ځکه زه نسم ویلی چې دا منفي وه چې وروسته خو دا د موږ ګوند تایید کړه او زه هم دغه ګوند مشر وم
کودتا وسوله کامیابه سوله بیرته د خپل دې ګوند تر منځ اختلافات رامنځته سو لامل یې څه وو
دا خو ته پوهېږې چې افغانستان کې دا اوس د جهادي نوزتم چې ده هدف خو یو ده چې دلته یو اسلامي نظام د یو کفري نظام د دوی په اصطلاح که نه چې کمونیستي نظام هغه ووایي یو اسلامي نظام یې په جای راولي اوس د دې جمهوریت نوم اسلامي جمهوري ده لیکن وینې چې د دې مسلمانانو ډېره برخه دا جمهوریت اذیت کوي د ده مخې ته ډبرې
یعنې سلقوي برخوردونه
قطعي دلته خو دا ایګویزم خودم زنده باد زه د خپل ژونده یم دا خو د افغانستان په دې خټه او په خښت مهره کې ده تا دلته د افغانستان تاریخ ولوله ورو ورو ولوله پلار زوی ولوله د قدرت په سر باندې او په دې لحاظ چې دا هیواد بیا په خاص ډول سره د په قومي عنعنو قبایلي عنعنې او د پخوا د سلاطینو تاریخ ټول دغسې په وینو لړل سوی
او ولې ناکامه سوه دا بدلون ولې ناکامي سره مخ
اگر هم دې دې علت دا وو یو خو بین المللي چیلنجونه ولیدې په مقابل کې ځکه چې دا یو چپ نوزت وو او د دوی بین المللي تکیهګاه یا ملګرتیا د سوسیالیستي بلاک سره وه هغه دا توان نه درلود چې دی په مادي لحاظ په سیاسي لحاظ په موازنه د دوی په ګټه نه وه دا دولت یې نه سوی حمایه کولی لیکن تر ټولو لوی عامل داخلي اختلافات وو اوس هم د افغانستان کې د ما پیشبینی دا ده چې دا اوسنی نوزت چې روان ده سره له دې چې دا چپ نه ده دا د هغه چپ اپوزیشن ده لیکن دا له منځه خرابیږي ځکه چې دا ایګویزم چې زه دې ژوندی یم دا په افغانانو کې ډېر قوي دي
او لږ احساساتي برخوردونه ونسول یعنې څه چې ټولنې نه منل احساساتي برخوردونه و تعقل په اساس نه و د استدلال په اساس نه و بلکې احساساتي برخوردونه نه و په پړاو بلونکي
زه داسې فکر کوم چې له دغو انقلابي عواطفو نه حتی په دې پخو هېوادو کې هم څوک خودداري نشي کوی کله چې پیلوزي ته ورسېږي تاسو د روسیې تاریخ وګورئ نیمایي خلک چې مړه شوي دي هماغه خلک و چې هر وویل چې انقلاب زنده باد خو تا نه منم ته منعرفې بیا نو دې ته کیسې را پیدا کېږي موږ دې بیا هم کور ابادي چې داسې کالم نه ده کړی چې لوی ډېر لوی تراژدي ځینې پیدا شي لیکن اختلافات د دې موجب شو چې موږ د دولت عمر یې لنډ دی
جهادي ګوندونو ورسره څنګه کې عامو خلکو سره چې موږ غږېدلي دوی وایي د افغانستان د غمیزې پیل همدې ورځې پیل سوی ناټو ته چې کومه جګړه ورپاتې ده د همدغه پخوانۍ جګړه د ورپاتې ده وقت لري
دا خو ګوره حوادث یو په بل تاثیر لري هره لوړه سیاسي حادثه یو نوی تفکر یو نوی ګرایش یو نوی تمایل په یو جامعې کې منځته راولي لیکن دا چې نور خلک خپل جنایات جګړې جنگونه او انسان وژنې په دغه مفهومو خیالاتو پورې تړي دوی معلوم خلک دي اوس چې دا د مخه ده دې هېواد ته راغلي او خو فرض کړه خو د دوی له خوا متهم و چې دا د کوپر دولت ده اوس خو د اسلام دولت راغلی
د وروستۍ پوښتنې په توګه درته ووایه چې که چېرې داسې یو بدلون انقلاب نه وای رامنځته سوی په هغه وخت کې اړتیا وه د یو انقلاب په داسې حال کې چې داود خان جمهور ریاست اعلان کړی و جمهوري وه بیا هم اړتیا لیدل کېدله بدلون ته
زه داسې تاسو یم چې دا مسله چې آیا د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې دا مفیده وه که مضره دا د موږ د بحث له ساحې وتلې ده زه په یو تفکر پورې مربوط سړی یم هماغه یم چاوم نو لهذا د موږ قضاوت د یو ډلې د یو عقیدې د یو ایدیولوژي تر تاثیر لاندې ده او بل څوک چې راځي هغوی هم دغسې دي دا بهیرونه جریانونه دغه سیاستونه چې اوس په مخه دي دوی به یې دې نتیجه معلومه کړي چې آیا ګټور و که نه و
د خلق دیموکراتیک ګوند پخوانی غړی سلیمان لایق اوس هم مونیز پروګرام د ګوړې اچار ته مخه کوو
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
خو گاوریدونکو سلام له هر چاودنې مرګ ژوبلې او بد پیخې وروسته چارواکي پیخه په کلکو ټکو غندي او د پیخې قربانیانو ته دعا کوي. د پیخې د معلومولو لپاره کمیسون ټاکي. د حکومت ستره کارنامه همدغه ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو.
اوس پام کوئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان
پنبه گل چکا
او چمبل خیال نسواری لند خبرونه دغه دی.
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلي څرخي الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لویه موټر بم چاودنه سرایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي اسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي اسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي اسکر څه جادو منتر ولري نو ښه وترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخي الوتکو کېناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کی او نشي کولی چې دغه څرخي الوتکې ولیدلی شي او یا هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړای شي. د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه تخصیص او ډالر خلیدلی شي. د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډېره زیاته کمزورې ده نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار سرایوان مامک ترکان لونګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پیښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
له کومندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیښې په هکله معلومات راکړي.
کدی پیخی پاک لا لگرنا و چوی نوخه بشی
په تاسف سره باید و ایمه چې ډیره بده پیخوا ډیر کسان پکې جوړ شو خو د خپل ویخو بیدارو او خيارو قوتونو په سر خندنو ویاړم چې فاجعه لوی دورا وګرځول او فاجعه خپل واړه لا تر ورسول.
فاجعه څنګه لوی دورا وګرځول شو؟ چاودنه خوش وا او ډیره زوروره چاودنه وشو. په یو ډیره مهمه حساسه او ګڼمیشت سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسید.
زه دا نه منم ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا یې چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم. د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هېڅ کله نه منم. لا چې ویاړم ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سوو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړی وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بم چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډېر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت ور رسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دې نه ملامتوي، له خپله قسمته دې ګیله وکړي. زه دا 40 کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستورانت ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
ورته ووایه کنه څه شی خوري؟
زه خو چوپان کباب خورم او ما ته هم کباب راوړي.
واله کوادی وریدل دغه شیان راوړه.
تا ته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړي، یو کیلو به کړایي راوړي او نیم کیلو چوپان کباب.
دا ټول خوړلی سي؟
که زیات شول تاسو به م راسره وخورئ.
پیپسیانې مستې او پینی دیم راوړي.
ځینې د بمدور کو.
هو، هر وخت د پیسو ورکولو په وخت کې ځان غلی کي،
د پیسو جیبې دې ورک شي.
څه خو به مو کم نه و؟
نه خیر یوسې وروره،
دغه دی د پیسو بېلمو.
ښه
والکه، له ما سره خو کویټي دینار دی، اخلي؟
نه، دینار څوک اخلي؟ افغانۍ راکه.
نو بیا تاسو کینئ، زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکړم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځلې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به یې بیا ته ورکړي.
سمه ده،
پولیس له جیب مکه کې غواړ، بیا نه درسره ځم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وو او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، رڼا ترکی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.